سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو اوس د ازادي رادیو از موخه څلور ساعت اوریدل شئ. د ماخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه د لشبګ نه وی او د سهار لشبګو د ماخام تر شپګو په لندو څپونه نس یو شو 15 مترو مګاریدل شئ. خبرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې نن په کابل کې 2 چاودنې شوې دي. لومړۍ چاودنه سهار وختي د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جومات ته نږدې وشوه. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ شوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دویمه چاودنه ماسپخین په دشتو برچی سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې چې ویل کېږي له 3 بجو وروسته شوې جزئیات نه دي څرګند. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د دې اونۍ د شنبې په ورځ په دشتو برچی کې په یو کاسټر موټر کې د چاودنې په نتیجه چې درې تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د دې برید مسؤلیت داعش سختري زیټلې په غاړه واخیست. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 11:55 وشوه شدت یې د رختر په 6.4 و. خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په 6.2 ښودلی دی. زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. د زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتر لرې تر ځمکې 208 کیلومتر لاندې ښودل شوی دی. وړمه ورځ هم په بدخشان کې زلزله احساس شوې وه چې شدت یې نننۍ تورې ته بلل شوی و. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام پر اساس افغانان په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي او په تیرو 2 کلونو کې وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دغه پروګرام د سیمه ییز دفتر سلاکارې میرمن ویګانا راجا په نیویارک د ملګرو ملتونو په دفتر کې د جرمني د مرستندویو ټولنو له غړو سره په کتنه کې وویل د 2020 کال لاګست وروسته د افغانانو وضعیت په څرګند ډول خراب شوی دی. د دې په وینا اوس 50% افغانان د ورځې تر $1 لږ ایل لري او د طالبانو له لوري پر خزو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان راولی دی. د پاکستان د ناکراری او په دوام کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پاکستان د عوامو انتخاباتو پر 2 کاندیدانو وسلوال بریدونه شوې دي چې په پایله کې د یو کاندید په ګډون درې تنه وژل شوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې بریدونو کې یو کاندید ټپي شوی هم دی. د پولیسو په وینا د چهارشنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ټپي کلي کې د پختونخوا ایالتي جرګې ته پر کاندید ملک کلیم الله ډزې وکړې چې له کبله یې ملک کلیم الله او د هغه دوه ملګری وژل شول. له بلې خوا د بلوچستان په تربت سیمه کې د دغه ایالت پر یو پخوانی وزیر اسلم بلدی چې په انتخاباتو کې کاندید دی ډزې وشوه. په نتیجه کې نوموړی ټپي شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیول او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې له دې وکړه چې هاګ کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبې په شپه په ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیواک او د وګړو د شړلو نیت نه لري. د هم ویل چې اسرائیل به د حماس د له منځه وړلو او د عملو د خلاصون لپاره غزه پریوی غیر پوزی سیمه بدله کړي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د حوثي وسلوالو د حملو د پای ته رسیدو لپاره د جاپان او امریکا لوري وړاندې شوې پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې د ایران له ملاتړ له برخمنو حوثیانو څخه وغوښتل شوې چې په سور سمندرګي کې بریدونه سملاسي ودروي. امنیت شورا همدارنګه له دې ډلې غوښتل چې د ګلکسي لیډر تجارتي بیړۍ خوشې کړي. دا بیړۍ چې خوند یو اسرائیلي سوداګر دی د جاپان تر مدیریت لاندې و او د روسیانو له لوري د نومبر په 6مه له 15 عملی سره وتختول شو. امنیت شورا د روسیې له لوري د ځینو تعدیلاتو وړاندیز چې پریکړه لیکي کمزوري کوه منفي رای ورکړه. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 50% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو محدودیتونو له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. تفصیل همین هیواد نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 50% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنځمې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډېره یې ښځې اغېزمنې کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیونه تر $1 میلیارډ پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړي. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلط دی، هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وخي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندا کوي. موږ ان شاء الله متوجه شو ټول نه خالي به ان شاء الله حل کی، خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري د افغانستان د چلوکتو کړنو غمیز او ستونزې ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی لړلې محمد ولی وایي د بیکاری لامل مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو به ور وکړي چې زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی، یعنی ډیر حالات خراب دی. بیخي اقتصاد مو 80% تر ورځتلی دی.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تیر جمهوری حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
چهار تا تیفلوی ماست، پدرشون 1 سال.
زما څلور ماشومان دي، خوند می هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډیر خراب دی. یو بې سرپرسته مور می ده، یو خور او یو 45 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډیر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېریدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2014 میلادي کال کې به شاوخوا 23.5 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. دوی د دې ستونزو لامل په محاکمو کې د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د طالبانو مقرریدل یادوي. تفصیل په دې راپور کې
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جولي کولی شي طلاق واخلي، په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي. محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي؟ قضیه څوک دی؟
د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوې چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نولي لکه د دې ماما دا وای هغه اوس لیلا می خرڅوي.
ډاکټر او ماستری سره بلاتل لا پی جی سره راتل بیا به وظیفه وکنه او وی د کانه مون فکر انداو سم ماما درود بسې سلام وال درود بسې اما پی ګل لیلا می فروشي کې ویلې دومره تحصیل وکړه نه نه ستاسو دولت کې هغه لیلا می فروشي کې وختل کسان